پښتانه په نړۍ کې
گران اوریدونکو د اونیس پروگرام پښتانه په نړۍ کې د وی بلی کړي سره موزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. د اونیسو پروګرامونو د لړۍ په دې کړي کې به تاسو هندوستان ته د پښتنو د کډوالۍ او هلته د دوی د ژوند په اړه معلومات ترلاسه کړي. پښتنو څه باندې 15,000 کاله وړاندې د افغانستان د بلخ په شاوخوا سیمو کې استوګنه خپله کړه او آریایي مدنیت یې جوړ کړي، خو د وخت په تیریدو سره پښتنو د نړۍ بیلابیلو سیمو ته کډې وکړې چې یوه سیمه یې هندوستان یادیږي. سلګونه او لسګونه کاله وړاندې هندوستان د لوی افغانستان سره جوخته سیمه وه چې د تاریخ پوهانو د وینا له مخې په لومړي سر کې همدغه سیمې ته ګڼ شمېر پښتنو کډوالي کړې او هلته میشت شوي دي. هندوستان ته د پښتنو د کډوالۍ بیلابیل لاملونه یاد شوي چې د ذکر وړ تجارت، فتوحات، د څارو د څړ لپاره مځکه او بهرني یرغلونه دي. په لندن کې میشت خبریاله او لیکواله صفیه حلیم چې د هند د پښتنو په اړه کتاب هم لیکلی وای چې هر مشر چې به پر هندوستان برید کوي نو د لشکر لویه برخه به یې پښتانه وه چې وروسته بیا دغو پښتنو خپل نور خپلوان هم له ځان سره بوتلل او مځکې یې آبادې کړلې.
هر یو کس چې به د هندوستان د فتح کولو لپاره تلو د هغې د فوج لویه برخه پښتانه او اکثره د دې په میړانه باچاهانو بدی تزمکی ورکړلی لری پرتی سیمو کې بداسې زینا پورا پورا کلی ورته جاگیر پتوګه ورکړی شل چې دې پکې خپل ژوند وکړي شي. کله چې بدا زې دی واغستو نو ظاهر ده د ژوند لپاره بدی بیا خپل شاته چې کم کسان پریفي او یا خپل ټبر به پریفي او مور پلار به ورونه خويندې بو نو دی به هغوی دا وختل. بیا موږ په تاریخ کې داسې بیلګې هم وینو چې یو کس مثلا خپل د سیمې شاوخوا کلو کې دا شی ډنډوره کړی دی چې زه نوی خار آبادومه. د دې یو بیلګه د شاه جهان پور خار دی چې هغه نوی آباد شوی خار و، یعنی د مغلو په وخت کې هغه یو جاګیر ورته ورکړی شوی و. شاه جهان بادشاه هغوی ته امر وکړو چې تاسو کولی شئ چې نوی خار آباد کړئ. پښتانه و دي بہادر خان او دریا خان دا نمونه. نو هغوی بیا شاته خپل تبر چې په پښتونخوا کې و نوی زره کسانې بوتلل په یو مخه او اغلته کې آباد کړل په شاه جهان پور کې. نو شاه جهان پور کې بیا دی وایي چې 250 مالتونه جوړ شول د دې پښتنو چې هر یو مالت کې به یو قام اوسېدو. نو تاسو فکر وکړئ چې په لسمه پیړۍ کې نوی زره پښتانه په یو مخه ځي اتر پردیش کې په شاه جهان پور کې آبادیږي. نو دا د دې کډوالۍ یو ډېره لویه بیلګه ده.
یو شمیر تاریخ پوهان په دې نظر دي چې هندوستان ته د پښتنو د کډوالۍ یو لامل تجارت هم و. په نوې ډلی کې میشت د جواهر لال نهرو پوهنتون استاد ډاکټر خالق رشید وایي چې پښتنو د هند په نیمه وچه کې ګڼ شمیر تجارتي مرکزونه درلودل، خو د آبادۍ د کموالي له کبله د دوی ژبه او کلتور د اکثریت تر اغیز لاندې راغلي.
د دوی هغه ډېر مهم مرکزونه ملتان و، د پښتنو مرکز و، پېښور و، یا مثلا سند و، او لږ بچ بیا وړاندې ولاړه سرهند و، ډیلی و، د ډیلي څخه وروسته کانپور و، د کانپور څخه وروسته روهیلکند و، روهیلکند نه به بیا بهار ته تللې، بهار نه به همداسې بنګال ته داخلېدل. دغه ټولو مرکزونو کې دا ډېر مهم مرکزونه چې په تجارتي لحاظ باندې مهم و، په دغه ټولو کې د پښتنو انده ډېره مهمه وه. د پښتنو رول، د پښتنو تجارانو، د دوی تجارتي کښتۍ وې، د دوی تجارتي کارخانې وې، د دوی تجارتي کاروانونه و چې دغه اموال به د یو ځای څخه بل ځای ته وړل. په دغه لحاظ باندې دغه تجارتي هلې ځلې چې پښتنو په دغه هند په نیمه وچه کې درلودې، دغه د دې سبب شو چې بالاخره د یو سیاسي قوت، د یو اداري قوت په حیث باندې په هند کې رامنځته شول، قدرت یې ترلاسه کړ. دغه عوامل وو چې پښتانه یې په هند کې ځای پر ځای کړل. دوی دلته ډېر مهم مرکزونه جوړ کړل، دوی دلته نوابۍ جوړې کړې، دوی دلته د قومونو په حساب ځای پر ځای شول، دوی دلته بالاخره د سمتونو په حساب باندې او د خپل سیاسي هر ګرایشونو په حساب باندې د ذات ځای شو. اوس یو پی دا مثلا پنجاب دی، مثلا منځنۍ هندستان دی، مدهیا پردیش، په دغه ټولو کې نن لکتر لګتر 15 میلیونه زیات پښتانه ژوند کوي. اما دا چې هندستان به خوم حیثیت لري، هندستان داسې یو هغه دی چې هر څوک ورته راغلی دی، په دې ځای کې خپل کلچر خپل هر څه بایلولي، بلکې د دې سیمې اخیستي دي. پښتنو هم همدغه کار کړی دی او دوی هم د زمانې په تیریدو سره خپله ژبه خپل فرهنګ د لاسه ورکړی دی او د دغه ځای سیمه ییز فرهنګ اخیستی دی.
تاریخ پوهان وایي چې د تجارت په ډګر کې پښتنو له ځان سره وچې میوې او هغه څاروي هندستان ته وړل چې هلته ضرورت احساسې دی. صفیه حلیم وایي چې په هندستان کې د پښتنو تر راتګ وړاندې اسونه نه و، همدغه پښتانه و چې په لومړي ځل یې د اسونو تجارت پیل کړی او په هند کې یې د اسونو استعمال ته وده ورکړه.
تر ټولو لوی شی چې هغه هند ته پښتنو ورسو هغه اسونه و. د هند په کلچر کې غوا او میخي دا مهم دي. دې طرف نه د یخو سیمو نه د سړو سیمو نه د ځان سره اسونه یوړل او د اسونو کلچر چې دی هغه د آریانو سره شروع شو. نو پښتانه په دې بریالي شول چې هغوی کله چې د تجارت مالونه وړل نو څاروي به هم ځان سره وړل او په دې څارو کې آس ډېر مهم و.
تاریخ پوهان وایي چې سلګونه کلونه وړاندې په ګڼ شمېر کې خلک له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته تلل او پولې یا سرحدونه نه و. ډاکټر خالق رشید وایي چې هند ته د پښتنو د کډوالۍ یو لامل د پولو نشتوالی او آزادانه تګ راتګ و.
تر ټولو مهم او ښه لامل یې دا دی چې پښتنو همیشه د هند نیمه وچه په سیاسي، تاریخي او په مذهبي لحاظ باندې هیڅکله پردی ملک نه دی بللی. دا یو جالب اصل دی د دغو خلکو په مقابل کې. یعنی دا تقریبا د نیمې پیړۍ یا د اویاو کلو خبره هم ده. ما په کلکته کې یو پښتون عارف یوسفی ولیده، هغه خپله په چپرکټ کې پروت و، ما سره خبرې کولې. ده وویل چې زه درې ور تر قندهار پورې پیاده تللی. موږ په قندهار کې وایي داسې فکر نه کوه چې موږ په کلکته کې نه یو، موږ په کلکته کې داسې احساس نه کوه چې موږ په قندهار کې نه یو. یعنی دا خبره په هغه وخت کې ده. له بده مرغه زموږ اوسني نسلونه داسې فکر کوي چې دا هر څه دا مرزونه، دا سرحدونه، دا پولې دغه د پخوا څخه همداسې جوړې شوې دي. ولې دغه پولې پخوا نه وې؟ پخوا دغه خلک همداسې حرکت یې کوه تلل به.
که څه هم لسکونه او سلګونه کلونه وړاندې پښتنو هندستان ته کډوالي کړې او هلته میشت سوي دي، خو دا چې هندستان ته تر کډوالي وروسته پښتانه په کومو سیمو کې آباد سوي دي، په نوې ډلي کې د آل انډیا راډیو د پښتو څانګې مشر ممتاز ولی د دې پښتني ځواب څه دا ډول راکوي.
سره پښتانه چې دی هغه د بوپال مدې پردیش، بوپال یو ښار دی، مرکز دی د مدې پردیش ایالت، په هغه کې دا پښتانه ډیر زیات آباد دي. داغه نه برسیرا لولو خونه چې لکه بمبئی شو دا ډیلی دی، او اتر پردیش ایالت کې سنپور، لکھنؤ او نور ځایونو کې پښتانه آباد دي. هغوی خپل هغه شناخت د لاسه نه دی ورکړی، لیکن او په ژبه باندې څه اغیزه کړې ده.
که څه هم په هندوستان کې د میشتو پښتنو پر ژبه او کلتور د هندي ژبو او کلتور اغیز سوی، خو بیا هم یو شمېر داسې کورنۍ سته چې تر اوسه پښتو ژبه وایي او پښتني کلتور یې پاللی دی. ممتاز ولی زیاتوی چې لسګونه کلونه وړاندې نیکونو هند ته هجرت کړی وو، خو اوس هم دوی پښتو ژبه او کلتور نه دی هیر کړی.
زمونږ پهلوان چې وو، زمان نیکه او پړ نیکه، دا خلک چې وو د خیبر پختونخوا کې یو ولسوالي د سوابي نومېږي، په هغه کې یو کلی دی. نو دوی هلته نه 1950 څخه د مخه چې لا د هند او پاکستان ویش نه شوی، دلته اتر پردیش په ایالت کې یو ولسوالي د سهارنپور هلته میشته شوي وو. د هغې راهسې تر ننه هغوی ځینې زمونږ خپلوان هلته آباد دي او په خپلو کې په پښتو ژبه خبرې کوو.
که څه هم په هند کې میشتو پښتنو د اوسني افغانستان او پښتونخوا له بیلابیلو سیمو څخه د هند پر لور هجرت کړی، خو ځینې داسې کورنۍ هم سته چې په 1948 کال کې د هندوستان د ویش پر مهال د بلوچستان له پښتني سیمو څخه هند ته تللي دي. د هند د راجستان ایالت په جیپور سیمه کې میشته پښتنه شلپی بترا کاکړ یو له هغو پښتنو څخه ده چې نکونه یې د بلوچستان له مختر، بوري او کوټ څخه هجرت کړی وو. نوموړی وای اوس هم په کور کې په پښتو ژبه خبرې کوي او غواړي چې په هند کې د پښتو ژبې د پرمختګ لپاره کار وکړي.
زه اوس کار کوم پښتو باندې، کلچر باندې کار کوم، مشکور کی څوک کار کوي، سو مجبور چې نوی جنریشن تی راځي هغه هم پښتو ژبه زده کوي. هغه د پاره زه سکرپټ هم پیدا کوم، کوشش هم کوم چې دلته یونیورسټي دی، راجستان یونیورسټي یونیورسٹی کی گائے کروں جی کو نوی کورس سٹارٹ کی، نوی سیکشن سٹارٹ کی پشتو کا، تو اگر سمجھ لے دیر مدد ملاؤ کی جی جب ٹیچر راضی اسکرپٹ ہم اس طرح کہی یا اسکوپ ہم دیر دے اس میں مجھے اسکوپ اس کار کہو کہ پشتو کا دیر اسکوپ دے تا پخفل زبدہ تا زکوا مجھ کمیونٹی کی پنز سوا پشتو کا کورن دے اور گرد کور کی چی مشران دے گرد پشتو کی خبر کہی کان دے مجھ پرنگا چی مجھ جنریشن دے کیا اگر وہ صرف اور صرف ہندی اور انگلش کی گائے گئی کہ پشتو مجھ ضرورت باندھی یوز کروں کہ کم اٹائی لزو اور اٹائی کی مجھ نہ گواڑو چی بل سڑائے مجھ لپوئی جی بیا مجھ پشتو کی خبر ہی کہو لشکی لشکی اگر ہم مجھ دیر اگر دوپہر مذاق جوڑو اور تقسی پر پشتو سوکم نہ خبر ہی گئی.
بلخوا بیا د شلپی مور جودا وای چې په کورنۍ کې مشران ټول په پښتو ژبه خبرې کوي خو ځوانانو یې پښتو ویل کم کړی دي.
مور خپل مور پښتو غایګل او موږ پښتو د خبرې کوله او سی اوس موږ الکان دي لکه دا شلپی دا عمر او سی الکان دي شلپی دا عمر غرد اگر ته هندی غایي څنګه هندی الانګري دي هغه پښتو نه غایي غایي نن څه پښتو ډیر کم سواله زه نه غایي اور مجھ یو مجھ پر پریوار لگا مال اور ندی ما اندرن دی ما خواش کی مجھ گھر پر پشتو چھگز دا مسر سیدی دا مشران سیدی دا گھر پر پشتو چھگز اور دا اس نن سوال کان سیدی دا گھر ماندے کلے دے پشتو اب کوئی جی گھر دا سگائی نہ گئی شلپی دا عمر اسی گھر دی لگا اگا گھر دے پشتو گھر پوچھ اور کتیار دا پشتو دا گائے دا پشتو گھر پوچھ او مالا بے جواب راکئی پیندی گائے نہ پشتو بالکل نہ پوئی پوئی کو پشتو ہر گائے بند پوئی اور دار خلاص گائے گائے نہیں سیال تھا.
کڅه هم دا وخت د هندستان په بیلابیلو سیمو کې په لکونه پښتانه میشتي، خو د تاریخ پوهانو په اند اکثریت ژبه او کلتور د اقلیت پر ژبه او کلتور اغیز کوي او هم دا لامل دی چې اوس په هندستان کې ګڼ شمیر پښتنو خپل ژبه هیر کړي او په هندي خبرې کوي. پښتانه په نړۍ کې اوسنۍ پروګرام پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا مو احمد شاه اعظمي پر لوی خدای سپاري. ژوندۍ او ګړندۍ اوسئ.